سلام له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو ازادي راډیو ورې دغه پروګرام د طاهر روشن په تخنیکي همکاري تاسو تخبریږي. افغان او پاکستانی چارواکي په کندهار کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د هغو سیمو ته تللي چې تر شخړې لاندې دي او څو ورځې مخکې پکې د دواړو لوریو جګړه هم شوې ده. اخوا د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق له دینی عالمانو غوښتي چې د سولې په خاطر د دولت او وسلوالو طالبانو منځګړیتوب وکړي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اکرام الله اکرام اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د جګړې په درولو کې له بیلابیلو لارو کار واخلي. د پروان د علماو شورا رئیس نن سهار په یوه بمی چاودنه کې ووژل شو، او د امریکا د عدلي وزارت یو پخوانی مسؤل وایي دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار د روسانو تر نفوس لاندې د راتلو له خطر سره مخ و. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د جګړې په درولو کې له ډیپلوماتیکو لارو کار واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا غوښتنه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي یانکوبیش سره په کتنه کې وکړه. د ویل افغانستان له نایلند شوي جګړې سره مخامخ دی او ملګري ملتونه باید له ډیپلوماتیکو چینلونو د دې نایلند شوي جنگ په درولو کې خپل رول ادا کړي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې د سرمنشي ځانګړي استازي یانکوبیش د افغانستان له ولسمشر سره په کتنه کې د اصلاحاتو او فساد سره د مبارزې لپاره د ځانګړي ادارې د جوړولو په برخه کې د افغانستان د حکومت هڅې وستایلې. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل غوښتنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی کینګ شوانګ پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې وویل چین د یو نږدې ګاونډي په توګه له دواړو هیوادونو غواړي چې پیښه په ګډه او مناسب ډول حل کړي او په سیمه کې سوله او ثبات خوندي کړي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت او د افغانستان د کندهار ولایت ترمنځ د لقمان او نظر کلیو په سر په نښتو کې د دوو هیوادونو په لسګونو سرحدي ځواکونو او ملکیانو ته مرګ ژوبلی واوختي. د پروان ولایت د علماو شورا رئیس نن سهار په یو بمی چاودنه کې وژل شو. دغه ولایت د هماهنګیز وکونو قومندان الوزی احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې د پروان د عیدګاه مسجد په مدرسه کې یو بم ځای پر ځای شوی و چې په چاودنه کې مولوی عبدالرحیم شاغا وژل شوی او د مدرسې 15 شاګردان ټپیان شوي دي. د په خبره پیښه نن سهار 8 بجې رامنځته شوې ده. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د لغمان ولایتي اداره وایي چې وسلوالو طالبانو پرون مازیګر په راکټي برید کې دوه ملکیان وژلي او یو ماشوم یې ټپي کړی. د لغمان ولایت د رسنیو دفتر وایي وسلوالو طالبانو د مهترلام علي شنګ پر لار د ملکیانو د سپرلۍ پر موټر د راکټ برید وکړ چې په نتیجه کې دوه تنه ملکیان ځای پر ځای ووژل شول او یو ماشوم سخت ټپي شو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د هم د سیمیاو نړۍ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلي وزارت یو پخوانی مسؤل وایي د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلن د روسانو تر نفوذ لاندې دراتلو له خطر سره مخ و. سالیتس پرون ویل 13 جنوري میاشتې په دیاله سپینې ماڼۍ ته خبرداري هم ورکړې او سالیتنس پرون د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې ته غوښتل شوی و. د سنا جرګې د پرونی ناستې تمرکز د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلن په اړه و چې له روسیې سره یې د اړیکو تر ښکاره کېدو وروسته استعفا ته اړ کړای شو. مایکل فلن په فبروري میاشت کې وروسته له هغې استعفا وکړه چې د روسیې له سفیر سره یې د خپلو خبرو سم معلومات حکومت ته نه ورکړي. د امریکا د دلی وزارت پخوانی چارواکی میرمن یتنس یو له هغو کسانو ده چې له روسی چارواکو سره د ډونالد ټرمپ د همکارانو د اړیکو کچه ارزوي. د امریکا فدرال پولیس هم په دې اړه څېړنه کوي. د سوری لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي براتلونکي اونۍ د سوری د حکومت او مخالفانو د مشرانو ترمنځ د سوری د خبرو یو غونډه جوړه کړي. د سټیپن ډی مستورا دفتر پرون وویل چې دا خبرې په جنیوا کې کیږي او پایلې به د رواني میلادي میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. خغلی دی مستورا ویلي چې هیله لري سو د روسیې، ایران او ترکیې لخوا په سوریه کې د امن سیمو د جوړولو د تیرې اونۍ پریکړه د ملګرو ملتونو د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. هغه دا هم ویلي چې که چیرته د امن سیمو د جوړولو موافقه سم عملي شي، تاوتریخوالی به د پام وړ کم کړي. ایران او روسیه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد اسد له رژیم لا تړکوي او ترکیه هم د رژیم د یو شمیر مخالفینو په خوا ده. د اندونیزیا د پلازمینې جاکارتا عیسوي والي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په دوه کاله بند محکوم شو. محکمې نن د ده په اړه دا پریکړه وکړه. قاضي دیوار سوبودی په جاکارتا کې د محکمې پر مهال وویل چې د جاکارتا والي مقدساتو ته سپکاوی کړی او پولیس یې باید مخه ونیسي. د جاکارتا نیول شوی والي وویل چې د دغه حکم په وړاندې به استناب طلبي وکړي. تر محکمې د باندې سخت دریځو اسلام پالو د الله اکبر نارې وهلې. د جاکارتا والي تیر کال په دې خاطر چې د دویم ځل انتخاباتو په کمپاین کې اسلام ته سپکاوی کړی و د پولیسو لخوا نیول شوی دی. او ټاکل شوی ده چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران سبا چهار شنبه په واشنگټن کې سره وویني. امریکایي چارواکي وایي د ریکس ټیلرسن او سرګی لاوروف په کتنه کې د اوکراین او سوری پر لانجو او همداراز د امریکا او روسیې پر اړیکو خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل دوه جګپوړي ډیپلوماټان به د اوکراین د ختیځ د شخړو د پای ته رسېدو او د منسک د سولې د موافقې د بشپړې اجرا په اړه خبرې وکړي. د دغه وزارت د خبر پاڼې لمخې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د سوری د شخړې پر پای ته رسېدو سوریوالو ته د مرستو پر رسولو او پر یوې سیاسي موافقې ټینګار وکړي. د روسیې نوستي خبری اژانس د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او ریکس ټیلرسن د کتنې خبر تایید کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک باندې لیدلای شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په کندهار کې د سرحدي زون قومندان له خپل پاکستاني سیال سره د سپین بولدک په اوږدو کې تر شخړې لاندې سیمې کتلي او ریپورت یې مرکز ته استوي.
په کندهار کې د سرحدي زون قومندان دوی تللي دي هغه سیمې چې هلته نشته شوې ده. دا د لقمان سیمه د نږدې سیمه کتل شوې ده چې وروسته ګزارش په مرکز ته لیږل کیږي.
د کندهار ولایت امنی قماندان جنرال عبدالرزاق له دینی عالمانو غوښتي چې د سولې لپاره د افغان دولت او وسلوالو طالبانو منځګړیتوب وکړي.
زما د کلی ځوان عالم زما د کلی زما ورور مغر کړه تناسي هغه ما وژنه زه دغه په مرکز کې نو د دغه حالت مرو وباسي.
نړیوال بانک ویلي 90% افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. او د پروګرام دویمه برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. تاندې څنګې او نیمه نړۍ. وخت په افغانستان کې لږ غرمه مخکې لس بجې او اته دقیقې شوې. راځو لومړی مطلب ته. په کندهار کې د سرحدي زون قومندان جنرال محمد انور انبیا او د پاکستان د سرحدي ملیشي د قولي اردو قومندان جنرال ندیم پرون هغو کلیو ته ولاړل چې په وروستیو ورځو کې د دوو هیوادونو سرحدي پوځیانو پرې شخړه وکړه. د کندهار د والي ویاند وایي دواړو خواوو په دې اړه خبرې وکړې چې دا کلی په کوم هیواد پورې تړلې دي، خو پاکستان وایي د ګوګل د نقشې پر اساس به د دغو کلیو برخلیک معلوم شي. دا هغه ادعا ده چې افغان لوری ردوي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان او پاکستانی سرحدي چارواکو پر ډیورند کرښه د لقبان او نظر کلیو پر سر د شخړې د حل کولو لپاره پرون دوشنبه بیا خبرې وکړې. په دغو دوو کلیو کې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروسته له دې خونړۍ نښته وشوه چې پاکستان هڅه وکړه چې په هغو کې سرشمیرنه وکړي او د خپل هیواد خاوره یې وشمیري. افغانستان وایي چې دا سیمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ برخه ده. د جمعې له نښتې وروسته د افغانستان او پاکستان سرحدي قومندانانو ترمنځ دوی غونډې وشوې، خو اختلاف ته د حل لار ونه موندلی شوه. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې پرون یو وار بیا د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکي لقمان کلی ته لاړل چې سیمه له نږدې وګوري او خبرې پرې وکړي.
په کندهار کې د سرحدي زون قومندان جنرال محمد انور انبیا او د پاکستان هیواد د دوی دغه سرحدي ځواکونو قومندان جنرال لدین دوی تللي دي هغه سیمه چې هلته نشته شوې ده. دا د لقمان سیمه د نږدې سیمه کتل شوې ده چې وروسته د کندهار ولایت د لوري څخه هغه ګزارش په مرکز ته لیږل کیږي چې د مرکز د خوا څخه کم هدایت مشته کیږي او یا کم پریکړه کیږي د مرکز د پریکړې او د دې د هدایت مطابق د محلي اداره به اقدام کړي.
په همدې حال کې پاکستاني چارواکو لویدیځو خبري آژانسونو ته ویلي چې دواړه هیوادونه د سیمو په اړه د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره د ګوګل له نقشو کار اخلي. د فرانس پرس خبری آژانس تر راپور لمخي د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل نوم د نشودلو په شرط موبایل د دوه هیوادونو د جیولوژیکي سروې ادارو خپل مامورین د لانجمنو سیمو د سروې لپاره لیږلې دي او دوی به له ګوګل نقشې څخه هم کار واخلي. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو بل پاکستانی چارواکي تایید کړ چې دواړه هیوادونه د سیمې پر سروې کولو راضي شوي دي. خو د کندهار د والی ویندوی سمی خپلواک دا خبره ردوي، وایي چې د ګوګل د نقشې پر اساس د سیمې په اړه د پریکړې موضوع نه ده مطرح شوې.
تر دې مهاله پورې دا موضوع نه راپورته شوې او موږ هم په جریان کې نه یو. فقط یوازې هغه چې نشته رامنځته شوې ده د دواړو لورو څخه، یعنې دغه سیمه نږدې کتل شوی ده چې هغه د دواړو طرفونو وکتل شي چې موضوع اصلا څنګه ده.
خپلواک د پاکستاني چارواکو دا ادعا هم رد کړه چې ګنې په لقمان او نظر کلیو کې د پاکستان د سرشمیرنې ادارې سرشمیرنه بیا پیل کړې ده. پرون پاکستانی چارواکو ویل چې په دغو دوه کلیو کې سرشمیرنه پیل کړې ده. د جمعې په ورځ د پاکستان له لوري پر ډیورن کرښه پر دغو پرتو کلیو د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو په نښته کې شاوخوا لس تنه ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په دولس پګنې مندنې چپا او اف ام سلا شرپین زبان په ټوله افغانستان کې خبرونه کوي. د پروان ولایت د علماو د شورا رئیس نن په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی. دغه بم د پروان د ادګاه جماعت په مدرسه کې ځای پر ځای شوی او په هغه سربیره ځینې نور کسان ژوبل شوي هم دي. همداشي بعد ازادي راډیو خبریال احمد حنایش چې په پروان کې دی د ټلیفون په کرخه دی. هنایش صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. د علماو د شورا رئیس چیرته وژل شوی دی او څو کسان نور سره ژوبل دي؟
زیان سلام وړاندې کوم او همدا رنګ چې تاسو اشاره وکړ، نن شاوخوا اته بجې سهار په پروان ولایت په مرکز کې هغه په ادګاه ساحه کې چې دولتي مدرسه یوازنه دولتي مدرسه دی، هلته د پروان ولایت علماو مشر چې د مولوي شاوخوا حنفي نومېدل هغوی هلته مدرس هم وو چې انفجار وشو په هغه دفتر کې د سرچینو وایي چې دا انفجار د ریموت کنټرول بم و چې پکې شاغا مولوی شاغا وژل شوی دی او پنځه د هغوی شاګردان یا طالبان په مدرسه کې هم سخت ټپي شوي دي.
د هغه پنځه دغه شاګردان چې د درس لپاره باتمن ورغلي وي څه ویل کېږي؟ په پروان کې خو مخکې له دې داسې پیښې ډېرې کمې لیدل کېدې، نسبتا آرامه ولایت دی د افغانستان. د دې پیښې مسؤلیت چا اخیستی؟ چارواکي څه وایي په دې اړه باندې؟
تر اوسه د دې مسؤلیت د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو مګر پروان همدارنګه چې په ظاهر نه معلومېږي دومره هغه امنیت هم نه دی پکې. مخکې هم ځینې علماو پکې حمله پیدا پی شوی دی چې مولوی کېدای شي چې نوم اخلو د باګرام علماو دیني علماو مشر مولوی ماچام د همداسې هغوی ډېره ټپي شو او د خپل پښې لاسه ورکړ. همداسې ځینې نور علماو ترور شوي دي په پروان کې او اوس هم ډېره خلکو اندېښنه لري، مخصوصا علماو چې په مدرسه کې داسې بریدونه حملو او ځینې حملات چې په خشونت پکې ادامه لري د خلکو اندېښنه ور شوی ده.
یو څه بلکه په لنډه توګه راته وایي، دوی دغه آلمان چې ترور شوي یا هم په نښه کېږي یا هدفي وژنې پرې کېږي سوی قصد پرې کېږي، دوی څه وایي په خپلو شعارونو کې په خطابو کې دوی څه وایي چې دغسې حملې پرې کېږي؟
دغه نقش د خلکو سره نږدې دی او د دولت هم یو همکار بلل کیږي. یو دلیل هغه کسان چې پکې ویني او وایي نظر درکي، هغه وایي چې شاید د اصلي دلیل د علماو ترور هم دا وي چې دولت سره لکه هغه همکاري لکه نږدې همکاري لري او خلکو ته هم د خلکو علماو او د دولت ترمنځ یو اړیکه برقرار کړې وو هغه.
او ډېر زیاته مننه کوم احمد حنای شو چې له پروانې منتخب راپور راکو. احمد حنای په پروان کې د ازادي راډیو خبریال دی چې د پروان ولایت د علماو د شورا د رئیس د وژل کېدو په اړه باندې تازه جزئیات له موږ سره شریکول. ورزو کندهار ته، په کندهار کې د جنوبي حوزې سلګونه دینی عالمان او قومي مشران سره ټول شوي وو او په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له حکومت سره سوله وکړي. په دغه غونډه کې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق له دینی عالمانو وغوښتل چې د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار دا رپورټ را لېږلی.
د کندهار په یو خصوصي سالون کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په نوم په دې جوړه سوې غونډه کې د جنوبي ولایتونو لسګونو دیني عالمانو ګډون کړی وو. د غونډې ټولو ویناوالو په افغانستان کې روانه جګړه پردي او ناروا وګڼله او له وسلوالو طالبانو یې وغوښتل چې سوله وکړي. د دوی په وینا افغان حکومت د سولې لپاره غېږ پرانیستلې ده او وسلوال طالبان کولی سي له کومې ویرې پرته د سولې له پروسې سره یو ځای سي.
د مدینه په مدینه منورې په طرف وايي حب الوطن من الايمان. علماء کرام ته معلومه ده د وطن مینه په زړه کې لرم او احساسوم او دغه دردونه مې 15 کاله چې دا زموږ مخکې په موږ کشرانو لو احساس کړی دي. په هم پوهیږو چې څه روان دي، څه کېږي دي خوا ته هم ناخوالې او چې ته رسېدلې دي تر دغه غرو کې غرق دغه طرف ته هم دغه رقم ناخوالې دي. علماء کرام چوپ ناست. تعلیم زموږ ورور دی دا چې حرکت محرکت مې تنا ته وپالي 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 خو بیا هم دغه طالب ولا کستا سره دغه د ملک او دغه د غدر سره ومني ستا ته بدورین درین ځکی او یا بستار نام خطر کوي هغه طالب دی هغه د افغانستان بنی وي.
غونډې ته د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرازق هم راغلی وو. هغه هم پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې لار خپل کړي او په خپل هیواد کې سولې ژوند وکړي. د کمانډان په وینا د هر ډول ستونزو د حل یوازنی لار خبرې اترې دي. نوموړي له دنیا عالمانو وغوښتل چې د دولت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي.
زما د کلي ځوان عالم، زما د کلي زما ورور دا مغر کړه ته ناستې هغه ما وژنې زه دغه په مرګ څه ګرځم او پرته مې وایي درې نه سره راځو په یو قبر کې صرف ټیزو پرته دغه ملا ماته ادرا راکوي عمر ته ولاړ دی دواره ته کوي ایمې ودت ولاړ نو د دغه حالات مې راوباسي. نه زه د بله وطن راغلی یم، نه دی د بله وطن راغلی دی، نه د وطن زما شخصي کېږي نه دده او د دغه پردي زمینه چې نن یې پنجابۍ هم راباندې زه کوي، نن یې ایرانۍ هم راباندې زه کوي چې هغه مسلمانان کړي محتاج خلاص کړي محتاج او نن هغه زړه غواړي چې څه باندې زده کړي.
کماندان رازق وی وسلوال طالبان افغانان دی هغوی ته د سولې بلنه ورکوي. کاغوی هر څومره جرمونه کړی وي خو چې وسلې کشیږي نو څوک به ورسره کار ونه لري.
تاندی څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل ل یو شری 3 میلیونو څخه زیات افغانان د خوراکي او غیر خوراکي موادو د اړتیا پوره کولو توانایي نه لري. د نړیوال بانک تازه موندنې چې د دوشمې پرسخ پرې شوې خي د تیرو 15 کلونو اقتصادي او ټولنیزي لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. خو د افغانستان اجرایی ریاست وایي د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره په لوړه دولتي سطحه جدي اراده موجوده ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیروزګاری کچه د تیرو کلونو په پرتله لوړه شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې په افغانستان کې د فقر کچه 6.5% کې وخو په 2014 او 2014 کلونو کې دا کچه 9% ته لوړه شوې ده. د نړیوال بانک د دې راپور په وروستۍ برخه کې اندېښنه ښودل شوې چې که په افغانستان کې بېوزلۍ او ناانډولۍ ته پاملرنه ونه شي نو د دې امکان شته چې د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي. خو د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میثم وایي چې حکومت د خلکو د ژوند د ښه کېدو ژمنه او په دې برخه کې بیلابیلې برنامې پلي شوې دي.
یک از بحثا یو بس دا دی چې اصلاحات رامنځته شوي چې په عمومي وضعیت تاثیر لري. دوهم د خصوصي سکتور پیاوړتیا ده چې همدا اوس جریان لري. او دریم د ښاروندۍ میثاق پیل شو چې کاري فرصتونه برابروي.
د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلي چې د افغان حکومت له مبارزې سره سره د بېوزلۍ کچه 9% او لوړه ده. د راپور په افغانستان کې د نړیوال بانک د رئیس شوبهام چودري په قول لیکل شوی او په وینا یې د افغانانو د اقتصادي پراختیا په هدف هڅې باید دوه چنده شي. د نفوسو د زیاتېدو د کنټرول او د دولت د پلان نه موجودیت، بې سوادي، نامنی، داخلي کشمکشونه او بیروزګاری هغه عوامل دي چې له امله یې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 1.9 میلیونه وګړي مطلق بیروزګاره دي. د چارو کارپوهان وایي که د سرمایه ګذاری ډیرېدل او بهرنۍ مرستې له یوې خوا د اقتصادي پراختیا سبب شوي، خو د بیروزګارۍ د کچې په ټیټوالي کې هیڅ ډول رول نه درلود. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم په حکومت نیوکه کوي چې د بېوزلۍ او بیروزګارۍ د لمنځه وړلو لپاره هیڅ ډول برنامې نه دي پلي کړي. له ډلې سیف الدین سیهون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دولت د بېوزلۍ د لمنځه وړلو او ټولنیز تامین ته جدي پاملرنه نه لري. نو له دې امله که د بېوزلۍ، بېروزګارۍ او اقتصادي ستونزو ګراف لوړېږي، نو د دې نظام د تفکر او فلسفې له کبله دی.
ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو او د بېروزګارۍ د کچې د ټیټوالي په هدف باید دولت بېلابېلې لویې برنامې پلي کړي. د ده په خبره د اقتصادي نظام تغییر او د کورنیو تولیداتو څخه ملاتړ د بېوزلۍ د کچې په کمولو کې مهم رول لري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم ورزو د کابل د نننۍ چاپ مطبوعاتو کتنې ته. دغه مطبوعاتو ته رحمت الله افغان کتنه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو تر څنګ له فساد سره د افغان حکومت د مبارزې د څرنګوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. اصلاح ورځپاڼې د ولسمشر محمد اشرف خانی له قوله لیکلي، له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي کار او هڅې روانې دي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي که له فساد سره د اوسني حکومت د مبارزې هڅو ته وګورو، د پخواني حکومت له هڅو سره ښکاره توپیر لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، له فساد سره د ملي وحدت حکومت د مشرانو کلک عزم او پخې ارادې ته که وګورو، لیدل کېږي چې حکومت په دې برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي، خو دا چې کوم کارونه یې کړي دي لیکوال ورته اشاره نه ده کړې. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي له فساد سره مبارزه ګډو هڅو او ټولیزو همکاریو ته اړتیا لري چې عدلي او قضایي بنسټونه، دیني عالمان، مدني ټولنې او رسنۍ باید یو بل ته لاس ورکړي او د دې ناوړه پدیدې مخه ونیسي. د سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، ولسمشر محمد اشرف خانی او اجرایي رئیس دواړو د نوماندۍ پر مهال بیا د واک په لومړیو او له هغه وروسته په بیا بیا د خبره کړې چې له فساد سره مبارزه کوي او مفسدین به د قانون منګولو ته وسپاري، خو د لیکوال په خبره په عمل کې داسې ونه سول. د لیکوال د معلوماتو له مخې لا هم په ادارو کې په پراخه کچه فساد کېږي، مفسدین خلاصې تڼۍ ګرځي، په واک کې دی زور لري او ان هغوی ته چې د دوی د فساد پر وړاندې خنډونه جوړوي پر ګواښ بدل سوي دي. د سرنوشت د سرمقالې د لیکوال په باور له فساد سره د مبارزې لپاره له بده مرغه لا هم سیاسي اراده نشته. دلایل یې ښایي ډېر وي، خو له شک پرته د حکومت ډول د ولسمشر او اجرایي ریاست پر شاوخوا راټول سوي مفسدین د دې لامل شوي چې له فساد سره د مبارزې چارې بې پایلې سي. لیکوال حکومت ته سپارښتنه کوي که رښتیا هم غواړي له فساد سره مبارزه وکړي، نو له ارګ او اجرایي ریاست څخه یې باید پیل کړي. د لیکوال په اند له دې پرته ټول بې معنا شعارونه دي او عمل کې فساد زیاتیږي. د اطلاعات روز ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، په ادارو کې شته فساد له نامنۍ سره په پراخه کچه مرسته کړې او که یې مخه ونه نیول سي، د لیکوال په خبره نامنۍ به نورې هم ورسره زیاتې سي. او په پای کې افغانستان ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، په فساد کې ککړ ځینې کسان له پیاوړي سیاسي ملاتړ څخه برخمن دي او کله چې څرنوالۍ ته معرفي کېږي نو نرم چلند ورسره کېږي چې دې کار خلک له فساد سره د مبارزې په اړه په حکومت بې باوره کړي دي.
د ازادي راډیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه چې کله د ورځې په 2 بجو ختمیږي د امریکا غږ آشنا راډیو ته هم په همدغه چپو غوږ شئ. د بلخ ولایتي شورا استازي او دغه ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په بلخ کې د کوکنارو کښت نسبت بل هر وخت زیات شوی. د بلخ ولایتي شورا استازي ابراهیم خیراندیشوی په اکثر ولسوالیو کې د کوکنار د محلي زورواکو لخوا کرل شوی. اخو د بلخ دولتي چارواکي وایي د کوکنارو د کښت د لمنځوړلو په خاطر یو کمیسون جوړ کړی دی.
د بلخ ولایتي شورا استازي شکایت کوي چې د ولایت کې د محلي حکومت د بې‌پامۍ له امله د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د بلخ ولایتي شورا غړي ابراهیم خیراندیش ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ډېر شمېر ولسوالیو کې د بلخ ولایت زورمندانو او غیر قانوني وسلوالو په زرګونه جریبه ځمکه کې کوکنار کرلي او اوس ترې حاصل اخلي. غغلی خیراندیش وویل چې په دهدادی چمتال شولګرا او یو شمیر نور ولسوالیو کې همدا مهال زرګونه کسان د کوکنار په نشتر وهلو مصروف دي او دولت یې په وړاندې هیڅ ډول عکس العمل نه دی ښودلی او مخنیوی یې نه دی کړی. هغه په بلخ کې د کوکنارو د کښت زیاتوالي په اړه وویل: په بلخ کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی د محلي حکومت د بې توجهۍ له امله دی. په دې ولایت کې اوس له 40,000 راجستر شوي معتادین او له 200,000 څخه زیات نراجستر شوي معتادین موجود دي چې د مخدره توکو استفاده یې زیاته ده او له درکه یې پلورونکو ته هم زیات منفعت ورسیږي. په همدې دلیل یې کښت زیات شوی. په همدې حال کې د بلخ اوسیدونکي هم تاییدوي چې نسبت بل هر وخته په سیمه کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی او اکثرا دا کوکنار د محلي زورواکو لخوا کرل شوی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی تبریز مهرابی یې په اړه داسې وایي:
قسمی که قبلا در ولایت بلخ در تمام سطح ولایت بلخ کوکنار به صفر رسیده بود و کشت کوکنار در بلخ نبود، اما امسال و سال گذشته ما خیلی نگران هستیم چون کشت کوکنار در این ولایت بیشتر شده و تمام زمین های زراعتی در ولایت بلخ که ما میبینیم کوکنار کشت شده. مردم از این آیه خیلی نگران هستن و تقاضایشان این است که مثل سابق کشت کوکنار در ولایت بلخ به صفر برسه.
همدار از د بلخ ولایت د سکتوری څنګ مشر زبیولله اختری وایي چې د ولایت کې د کوکنارو د کروندو د نړولو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی دی چې په کې اداري او امنیتي څنګ په ګډه کار کوي. ښاغلی اختری په دې اړه وویل:
په دې ارتباط یو منظم پلان جوړ شوی دی چې د هغه پلان په ترڅ کې به د اردو پولیس او امنیتي ملي اتحاد سره د مربوطه ولسوالیو مسؤلینو
دا په داسې حال کې ده چې له تېرو لسو کلونو بلخ کې د کوکنارو کرکیله صفر ته راټیټه شوې وه، خو اوس د ګاونډي ولایتونو په پرتله بلخ کې د کوکنارو د ګل مصرې په کراتو زیاتې ښکاري. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نایجیریا ولسمشر محمد بوخاري د هغو دوه تنجونو سره وکتل چې له دریو کلونو وروسته د بوکو حرام اسلامي سخت دریځ ډلې له بنده راخوشي شوي. د سرچینو له قوله راپور ورکړل شوی چې د غونجونو په بدل کې د بوکو حرام ډلې 15 قمندانان خوشي شوي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د نایجیریا ولسمشر محمد بوخاري پر خپل ټویټر پاڼه د دوه اتیا راخوشستو نجونو عکسونه خپره کړي دي چې د ده په کور کې یې د یک شنبې په ورځ اخیستي، او دا یوه ورځ وروسته له هغه چې حکومت دوی د بوکو حرام د سخت دریځو په بدل کې راخوشي کړي. څلور اویا کلن بخاري وروسته اعلان وکړ چې د روغتیايي خدماتو ترلاسه کولو په خاطر به لندن ته ولاړ سي. بخاري د روان کال په لومړیو کې شپږ میاشتې د روغتیايي خدماتو ترلاسه کولو په خاطر رخصتي وکړه، خو د ده د ستونزې په اړه علني څه نه دي ویل سوي. د ښوونځي له برمته سویو نجونو سره تر ولیدو وروسته د ولسمشر سلاکار فیمی ادیسینا وویل بخاري ژمنه وکړه چې په ټولنه کې د دغو دو اتیا نجونو د بیرته جذبولو لپاره به تر خپله وسه کار وکړي. ادیسینا وویل چې حکومتي چارواکي به ټولنې ته د دوی د بیرته ننوتلو پروسه څاري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د سویس له حکومت سره یو ځای یې د دغو نجونو د راخوشي کولو په مذاکراتو کې برخه اخیستې وه، وویل چې دوی به ډېر ژر له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د نایجیریا حکومت د دې تبادلې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو چارواکي چې د نوم نښودلو په شرط یې خبرې کړي وایي 15 بوکو حرام قومندانان د دغو نجونو په بدل کې خوشي سول. دا نجونې له هغو 216 اویاز د کوونکو څخه وې چې د القاعده سخت دریځې ډلې لخوا د 2014 کال په اپریل میاشت کې د نایجیریا په شمالي ښار چیبوک کې له یوه دولتي ښوونځي څخه برمته سوې. 55 نجونو وکولای سو څو میاشتې وروسته وتښتي. 21 نور نجونې د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې راخوشې سوې او د 2018 کال په جنوري میاشت کې یو شمېر نورې برمته سوې نجونې هم په تېښته کې بریالۍ سوې. چیبوک عیسوي اکثریت نفوس لري او هغه نجونې چې مسلمانې نه وې په زوره اسلام قبولولو ته اړ ایستل سوې وې. یو شمیر نجونې د برمته کېدو پر وخت 9 کلنې وې او د راپورونو له مخې د بوکو حرام له جنګیالیو سره په زوره واده ته اړ ایستل سوې وې. ویل کېږي ځینې نجونې ګاونډي هېوادونو چاډ او کامیرون ته وړل سوې وې. د بشري حقونو مدافعین وایي بیره لري چې بوکو حرام سخت دریځې ډلې له دغو نجونو څخه یو شمیر شایي ځانمرګې بریدونو ته اړ ایستلې وې. د نویو ټاخوشې سوې نجونو پرته 114 نجونې اوس هم ورکې دي. د یو شمیر نجونو مور او پلار په ابوجا کې راټول سوي چې د دوی د راخوش کېدو خوشحالي ولمانځي، خو نورو د ورکو نجونو د راتلونکي په اړه خواشیني څرګنده کړې ده.
وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې 10:30 بجې شوې. په کابل سټوډیو کې رحمت الله افغان چمتو دی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
افغان ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتل چې د افغانستان د جګړې په درولو کې له ډیپلوماټیکو لارو کار واخلي. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل لارې غوښتنه وکړه. د پروان ولایت د عالمانو د شورا رئیس نن سهار په یو بمي چاودنه کې ووژل سو. د افغانستان په شمال کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د کندوز تخار لارې په اوږدو کې 19 وسلوال طالبان وژلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت یو پخوانی مسؤل وایي چې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مایکل فیلن د روسانو تر نفوذ لاندې د راتلو له خطر سره مخ و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي به راتلونکې اونۍ د سوریې د حکومت او د مخالفانو د مشرانو ترمنځ د سولې د خبرو یوه غونډه جوړه کړي. د اندونیزیا د پلازمینې جاکارتا یو عیسوي والي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 2 کاله باندې محکوم سو. او ټاکل شوی ده چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران سبا په واشنگټن کې سره وګوري.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio باندې کتلای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
څنګه اوریدونکو موږ ته سمې سونه را لېږلي. عبدالولي وفا د هلمند ولایت څخه لیکلي. د هلمند ولسونه چمتو دي چې په سپین بولدک خپل سرحدي سرتیرو ملاتړ وکړي او د سپین بولدک سیمې ته ستانه شي څو د پاکستان ځواب ورکړي. قاری رحمت الله روحانی هم له هلمند لیکلي پاکستانی ځواکونه ته سخت ځواب ورکړي. افغانان تر یو ګام خاورې هم نه تیریږي. د نورستان مرکز پارون څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي موږ ته اس ام اس کې لیکلي. دلته مرکزی دارالعلوم کې په صنفونو کې د خبره بازي استادان سیاسي خبرې کوي او مذاهب ته توهین آمیز الفاظ کاروي چې دا د خبره په شاګردانو بد اثر کوي. حمید ګل غزنفر الکوزی هم د خوست له شیخ زاید پانتون څخه پیغام راستولای او ویلی دي چې د معرف وزارت څخه هیله لرم څو په هلمند ولایت کې د سنگین ولسوالۍ مکتبونه چې اوس غیر فعال دي برته فعال کړي. قدر من اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د افغان بي سیم لارې په 813 شمیرې ډایلول سره مونږ ته لاند لیکلي پیغامونه په هر سیاسي ټولنیزي او اقتصادي موضوع باندې چې تاسو زړوي راوستوي څو تاسو په نوم مونږ دلته وایو. ازادي رادیو ته غواګیست. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې دوه اونیزې خبرونه تاندې څنګه او د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ درته خبرو. خو تر هغه مخکې یو لنډ ریپورت لپاره لرو. په فرا ولایت کې کابو زرته ماشومان تر شاقه کارونو لاندې دی او د خوونې او روزنې څخه هم محروم پاتې شوی. دغه ولایت اړوند چارواکي وایي د دې کار لامل بیوزلی او فقر دی، ځکه دغه ماشومان خپل کورنۍ لپاره د ډوډۍ برابرولو په موخه په درندو کارونو لاس پورې کوي. نور حال د احمد شاه فطرت پر
په فراه ولایت کې د بیوزلو کورنیو ماشومان د درندو کارو لاندې دي او ښوونځي ته د تلو پر ځای په خځلو ټولولو او نورو کارونو بوخت دي. دغه ماشومان باید د دوبي په تبدی او د ژمي په سړې هوا کې درانده کارونه ترسره کړي تر څو خپل کورنۍ ته یو مړه ډوډۍ پیدا کړي. دغه ماشومان وایي چې یا پلار نه لري او که پلار هم ولري په مخدره توکو معتاد دی، نو ځکه دوی مجبور دي خپل د ژوند د دوام لپاره کار وکړي. دوی وایي هر ورځ دومره عاید لاسته راوړي چې خپل د کورنۍ لپاره وچه ډوډۍ پرې واخلي. که څه هم دوی لیواله دي چې ښوونځي ته لاړ شي، خو د بېوزلۍ له امله دا کار هم نشي کولی. په همدې حال کې د فراه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي هم دا مني چې په فراه کې تر زر تنو زیات ماشومان تر شاقه او درانده کارو لاندې دي او ښوونځي ته هم نه ځي. د فراه ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس وحیدالله صافی وایي چې په فراه کې د بېوزلو کورنیو ډېر ماشومان تر شاقه او درندو کارونو لاندې دي او ښوونځي ته هم نه ځي. نوموړی وایي چې په دې برخه کې دوی ځانګړی بودیجه هم په لاس کې نه لري چې دغه ماشومان د شال څخه ټول کړي، خو په دې هکله یونیسف ورسره ژمنه کړې چې دغه ماشومان به له دې حالته وباسي.
دا ستونزې او مشکلات زمونږ په ملک شته دي، خو زیات علت د دې کارونو هغه فقر ده. زمونږ په ملک یو فقیر ملک ته واقعا مونږ سره په دې وخت کې پوره همکاري کړې ده تر څو پورې چې د ماشومانو باندې شاقه کارونه ونشي، ظلم ونشي، دوی تعلیم ته توجه وشي.
اړوند کارپان وایي چې د ماشومانو لخوا د درندو کارونو ترسره کول همداشان د دوی محرومول د ښوونځي څخه د هېواد او ټولنې په راتلونکي بد اغېز لري، نو ځکه دا د هر وګړي دنده چې د نوي نسل په روزلو کې برخه واخلي او دوی د شاقه او درندو کارونو څخه وژغوري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه خوګو اوریدونکو سلام. د ځوانانو له روزنیز پارلمان وروسته د ځوانانو روزنیز حکومت هم جوړ شو. دا حکومت څنګه جوړ شو او څه به کوي دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ چې ما همایون هیواد جوړه کړې.
بیا به همدا سلکه د حکومت غوندې شورای وزیران جلسې بی
ما بر افغانستان کار میکنیم و ما بر افغانستان میاندیشیم.
منفی اړخونه خو بالکل بالکل نشته، بلکې خورا ډیر مثبت اړخونه دي.
اساسي ایدیوګان مرخص دي، هم ډیر سطحي برخورد ورسره کوو.
د ځوانانو روزنیز حکومت د نووندیش ځوانانو د ټولنې او د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت په همکارۍ جوړ شوی. د دې حکومت جوړونکي وایي د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له ځوانانو څخه یې امتحانونه واخیستل چې په پایله کې 106% په دې بریالي شول چې د دې حکومت غړي شي. د ځوانانو د روزنیز حکومت غړی احمد اعتمادي راته وایي چې څنګه یې تر دې حکومت ځان راورسوه.
معیار شمولیت دو دوره امتحان بود، امتحان تحریری.
د شمولیت معیار دو امتحانونه و چې لومړی تحریری او بیا تقریری امتحان واخیستل شو. په تحریری امتحان کې د افغانستان د سیاسي مسایلو او ستونزو په اړه چې اوس موجود دي او هغه حل لارې چې موږ باید ورته وړاندیز کړی وي، همدا ډول د افغانستان د سیاسي تاریخ او سیاسي مفاهیمو اړوند ځینې پوښتنې طرحه شوې وي. دا پوښتنې مو ځواب کړي او دویم پړاو ته بریالي شو. په دویم پړاو کې ځینې معیارونه ول چې د هغه له جملې څخه یو هم د تحلیل او خبرو ولو ورتیا وه. هغه تجربه چې ځوانانو په ټولنیز او مدني برخه کې درلوده بل معیارو. همدا ډول هغه ځوانانو چې له دولت یا خصوصي ادارو سره کار کړی و، د هیواد د اوسني وضعیت او له دې وضعیت څخه د وتلو او په دې پروسې کې د ګډون انګیزه هغه پوښتنې او معیارونه و چې په همدې اساس موږ په دوه پروسو کې انتخاب شو او د ځوانانو د روزنیز حکومت غړي شو.
کله چې 16 درس ځوانان د روزنیز حکومت لپاره انتخاب شول، دوی په څلورو ډلو ویشل شول او په خپل منځ کې انتخابات وکړل، چې په پایله کې شفیق الله سلیم پویا د دې حکومت ولسمشر وټاکل شو. ښاغلی پویا د خپل روزنیز حکومت په اړه نور معلومات راکوي.
کار فعلی ما
په هغه څه چې موږ اوس کار کوو د کابینې او د حکومت د غړو ټاکل دي. 16 ځوانان د دې حکومت غړي دي چې موږ د حکومت په تشکیلاتو کې 25 وزیران او 50 موینان لرو چې د هر وزارت لپاره یو موین په مسلکي او بل په مالی او اداري برخه کې ټاکل کیږي. 14 والیان، 11 خپلواک ریاستونه او 8 خاروالان لرو. خپل ولسمشر 15 مشاوران لري چې له دوو مرستیالانو سره ټول 16 کسه کیږي.
د ځوانانو د روزنیز حکومت غړی پامیر حساس وایي دوی هر اونۍ غونډې کوي او هڅه یې دا ده چې په دې ناستو کې د روزنیز حکومت پر جوړښت او د ځوانانو پر ستونزو خبرې وکړي.
موږ خپل هفتوي غونډې لرو، ځوانان راټولي، هغه مشکلات چې دي هغې باندې غږیږو. انشاءالله چې کله حکومت جوړ شي موږ د خپل لای وظایف طرزالعمل جوړیږي خیره، او باغې کې به ځوانانو ته وظیفې ورکول کیږي، هر څوک به هر وزارت ته معرفي کیږي. بیا به همداسې لکه د حکومت غوندې شورای وزیران جلسې به راپور دهي به جناب ولسمشر ته.
د ځوانانو د روزنیز حکومت مشر شفیق الله سلیم پویا وایي دوی به د حکومت له رسمي پرانیستي وروسته خپل کار ولایتونو ته هم وغځوي.
پلانونه چې ما در قبال داریم،
هغه پلانونه چې مونږ د کابینې له جوړېدو او د حکومت له افتتاح وروسته لرو، څلور د ولایتونو ته خپل والیان ورپیژنو، کار له مرکز څخه پیلو او همداسې ولایتونو ته غځو. د ځوانانو روزنیز حکومت باید د ځوانانو ترمنځ یووالی او راټولېدلو په خاطر یو پیل وي، ترڅو مونږ وکولای شو ځوانان د خدمت کولو په یو واقعي محور کې د هغې جغرافیې لپاره چې نوم یې افغانستان دی تیار کړو، او ټول د دې یو شعار لاندې مخکې لاړ شو چې مونږ د افغانستان لپاره کار کوو او مونږ د افغانستان په اړه فکر کوو.
کار میکنیم به ما بر افغانستان میاندیشیم.
په افغانستان کې یو شمېر خلک د ځوانانو د روزنیز حکومت په ګډون نورې پروسې وخت ضایع کوونکي بولي، خو د روزنیز حکومت غړی پامیر حساس بیا وایي روزنیزې سیاسي پروسې په مختلفو هیوادونو کې تجربه شوي او پایلې هم مثبتې ثابتې شوي.
فکر نه کوم چې دا وخت ضایع وي، په دې چې انسان چې په هر حالت کې هر برخې ته ځي، که دا شوې وسازي ملل متحد دي، که دا مثلا روزنیز پارلمان دي، دغه خپله یو نوه ځوانان دي چې اکثر متاسو ګوري چې په ځوانانو پارلمان کې هغه محصلین دي، متعلمین مته یو نیم پکې دي، چې دوی همدغه نمایندګي د خلک استازیتوب د خلک تجربه کوي عملي کوي، نو بل ورځ چې دوی یو وزارت یو سطح نمایندګي اصلي، نو دا طبعا ډېر ښه تمرین به کړي. دا فکر نه کوم دا زیات وخت دی، اما دا یو نوی تمرین کول یا ترین کول د ځوانانو دی چې په آینده کې ښه وځلیږي.
د ځوانانو د روزنیز حکومت غړی نصیر احمد مبارک وایي دوی په ډېر ښه ډول انتخابات وکړل او ولسواکي یې په ښه ډول تمثیل کړه. موږ ځوانانو په ځانګړې توګه د ځوانانو د روزنیز حکومت غړو په یو ډېر ښه کمپاین کې وکولای شو چې ولسواکي په واقعي ډول سره عملي کړو. د یوې رڼې او داسې پروسې له لارې چې هیڅ نیوکه پرې ونه شوه خپل ولسمشر مو وټاکه. اوس موږ هره اونۍ غونډې لرو او کینو چې کابینه وټاکو، او داسې کسان چې وړ وي پوها او درایت ولري د تخصصي پوسټونو لپاره معرفي کړو. د ځوانانو د روزنیز حکومت ولسمشر سلیم پویا وایي د افغان ځوانانو یوه لویه ستونزه دا ده چې فاصلې ترمنځ ډېرې دي، خو دغسې پروسې مرسته کوي چې ځوانان په یو ټغر راټول شي او د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
ما موافق به هستیم تا پروسه هایی باشه که ما با جوانان نشست برخواست داریم.
موږ له دې سره موافقی و چې د مختلف ولایتونو له ځوانانو سره ناست یو بحثونه ولرو چې خپل نظرونه شریک کړو او وکولای شو په یو ډیره دوستانه فضا کې یو بل وپیژنو. موږ د وطن ځوانان چې یو کمی لرو هغه دا دی چې فاصلې مو ترمنځ ډېرې دي، موږ تر اوسه د یو بل منل نه دي زده کړي، خو دا ډول پروسې ثابتوي چې موږ په ډېرې اسانۍ کولای شو له جغرافیوي فاصلو او قومي او ژبنیو تعصبونو پرته بل سره کار وکړو. د ټول افغان ځوانانو درد یو دی، موږ باید سره متحد شو او یو بل ومنو.
لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه باسین بریال وایي که په افغانستان کې روزنیزې پروسې په سم ډول مدیریت شي ګټې به یې ډېرې وي.
دا به مقطعي نه اوسېږي که په یوه هفته کې یو ځله غونډه دایروي، نو دا یوه هفته پاتې چې ده دا زمینه هم باید ورته مساعده شي چې دوی سیمو ته لاړ شي، او حکومتونه پارلمانونه درس په یوازې په ښارونو کې نه وي، دا باید کلو سره ارتباط ولري. بنا ان زه وایم چې باید کلو نه ځوانان انتخاب شوي وای. د قوانینو نه د دوی خبرول هم ډېر زیات مهم دي، دوی باید هلته قوانین زده کړي. بله خبره دا ده چې که کومو نهادونو ته دوی ورځي باید با مسؤلیت ورشي. په دې برخه کې یو پروتو پروتوکول باید موجود وسی. یغه دا دی چې وزارت خانو کې که شخصا وزیر دوی ته ځوابګو نه وي، ځینې ریاستونه ډېر زیات مهم دي چې هغه ته باید ورشي. د دې په اړه باندې باید دغه ځوانان مخکې مطالعه ولري، د خلکو نظریات یې راټول کړي وي، غوښتنې او دغه ستونزې راغونډې کړي وي، هغه د رئیسانو سره په شریکي کې. بیا دوی هلته بیا اجرایوي صلاحیت بیا هم نه لري، تحمیلي صلاحیت نه لري، دوی یوازې د غږ تر اغېزې رسوی شي. دغلته اجرایوي نقش او روزنیز نقش سره جلا کېږي.
عباسین بریال د ملګرو ملتونو د یو پروګرام یادونه کوي چې د پکې ګډون کړی وو او ډېر څه یې ترې زده کړل. هغه وړاندیز کوي چې په افغانستان کې هم باید روزنیز پروسې په ورته ډول تعقیب شي.
کله چې ته د دوی سره په دې لنډمهالو 15 ورځنیو ورکشاپونو کې ګډون کوې، د دې نه پاتې یوه میاشت ته یو سرکال لري د یو ګروپ. په دې کې د هر ورځې معلومات ورشیروي، په دې کې هر ورځ په پروپوزل لیکلو باندې بحث کوي، په لیډرشپ باندې بحث کېږي، په هغې کې هر ورځ په منیجمنټ باندې بحث کېږي. تا ته پروژې درکول کېږي چې په هغې باندې کار وکړي او د هغې دپاره ځوابګو اوسېږي. په تخنیکي لحاظ بالاخره چې آخري مرحله په هیروشیما کې پای ته رسېږي او ته په سرټیفیکټ درکوي، دا وخت کې ته 50% لیډر یې 50% په منیجمنټ پوهېږي. هغه در سره بیرون د دغه نم کار کوي، د سکایپ د لارې سره په تماسونه کېدي. آیا دغه پارلمان، آیا دغه روزنیز حکومت کوم داسې سرکل هم لري، کوم داسې محوریت هم لري چې د دې هر وکیل سره هر وخت په تماس کې اوسېږي؟ د دوی نه رپورټ بیرته غواړي ته اخیستلی شي کنه؟ شخصا متاسفانه چې زه بیا ټینګار کوم چې زموږ اکثره کارونه ډېر اساسي ایډیوګانې مرخص دي، اما ډېر سطحي برخورد ورسره کوو. هغه څه چې موږ تمه لرو چې باید هغې نه ترلاسه کړو، متاسفانه د هغې لاسپ شاده نشو ترلاسه کولی.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات وایي که څه هم دوی د ځوانانو د روزنیز حکومت په جوړولو کې ډېره ونډه نه درلوده او دا کار یې بې ټولنې کړی، خو بیا یې هم د ځوانانو لپاره ګټور بولي.
ټولې هغه ټولنې چې د ځوانانو په اړه کار کوي موږ ورسره مرستې کوو. هدف دا دی چې ځوانان په فکری لحاظ، ځوانان په تعلیمي لحاظ، ځوانان په سیاسي لحاظ موږ یوه حد ته ورسوو، هغه سالم حرکتونه چې دي هغه رامنځته شي، تر څو افغانستان په بیلابیلو برخو کې پرمختګ او ترقی وکړي. د ځوانانو دغه روزنیز حکومت چې دی د یوې ټولنې لخوا جوړ شوی دی، لکه موږ چې نورو ټولنو سره همکاري لرو، له دوی سره هم داسې همکاري وه. زموږ د معینیت لخوا د ځوانانو پارلمان جوړ شوی دی چې په ټولو امدګۍ سره، په ټولو مثبتو اړخونو سره موږ سرته ورسوی او راتلونکي غونډه به ډېره زر ترسره شي.
ډاکټر سادات د روزنیز حکومت په ګډون نورې روزنیزې پروسې مهمې بولي او دا خبره ردوي چې ګنې حکومت د دې پر ځای چې ځوانانو ته اجرایوي صلاحیتونه او مسؤلیتونه ورکړي، په نمایشي او تمثیلي پروسو یې غلطوي.
ګوره، اړین دی، ډېر خورا ډېر اړین دی چې موږ ځوانان په ورکشاپونو کې، ځوانان په سیمینارونو کې، ځوانان په ډیبیټس کې، ځوانان په بیلابیلو برخو کې مصروف کړو، هغوی ته ښه فکر ورکړو. دا نه یوازې دا چې منفي اړخونه خو بالکل بالکل نشته، بلکې خورا ډېر مثبت اړخونه دي چې ځوانان جرأت پکې پیدا کوي، ښه فکر پیدا کوي، او کوم یو څه کې کوم اړخ کې چې دوی وړتیا لري، بیا د خپلې پریکړې په حساس پر تلونکي کې هغې بخښته دوی درو.
خوږو اوریدونکو، دا تاندې څانګې مو هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په لاس پارم.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسعودا نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د ښځینه مدافع وکیلانو په فعالیتونو خبرې کوو. دا چې په افغانستان کې څومره ښځینه مدافع وکیلان فعالیت کوي،
فعلاً شاید در حدود 800 نفر یا 1000 نفر وکیل مدافع ځان مدافع سره افغانستان د قسمت وکالت دفاع داریم.
دوی د کار په جریان کې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
مثلا میګم یو شمتي قضیه لري، لابت مسج میته.
او ختینه مدافع وکیلانی د زیانمنو میرمنو د دوسیو په سیړلو کې څه مرسته کولای شي؟
د ولایت کې باندې و ما نظارت خانه کې بیا وکیلان راغی. زه وکیل مو مینه مل درې میاشتې تیر شو، بیا څلورم ځلې و چې محکمه کې برات واخیستل.
هیله ده تر پای را سره ملوسی. زه مسعود نیازی یم. خو راځي لمړی بغوک شو همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه د تیرې اونۍ ځینې مهمو پیښو ته کتنه کړې ده.
په سرپل کې یوه ښځه وژل شوې ده. د سرپل مرکز اړوند په آسیا آباد کلي کې یوه 34 کلنه میرمن په ډز وژل شوې ده. د سرپل د والي ویان ذبیح الله مانی ازادي راډیو ته ویلي چې یاده میرمن د نامعلومو کسانو لخوا په خپل کور کې وژل شوې ده. د نوموړي په وینا په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي چې په دې هیواد کې به د امن کورونه د حکومت لخوا تمویلیږي او په دې اړه د دغه وزارت هلې ځلې پیل شوې دي. د ښځو چارو وزارت ویاندې دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د امن له کورونو سره د نړیوالو مرستو د کمېدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر موسسې چې د دغو کورونو مدیریت یې پر غاړه وو اندېښنه څرګنده کړې چې که د دغو کورونو د تمویل لپاره نړیوالې مرستې قطع شي دا کورونه به هم بند شي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندې کوبرا رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت غواړي دغه د امن کورونه تمویل کړي. میرمن رضایی زیاته کړې چې د افغانستان په 20 ولایتونو کې 22 د امن کورونه شته او له دغو څخه یې شپږ په کابل کې دي. په امن کورونو کې هغه ښځې او نجونې ژوند کوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله تېښتې ته اړ شوي دي. په هرات کې یوه ښځه د 9 کلنې ماشومې د تښتولو په تور نیول شوې ده. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته ویلي امنیتي مسؤلینو له یادې میرمنې څخه پلټنې پیل کړې دي. دا پیښه په داسې حال کې شوې ده چې دوه ورځې وړاندې هم په هرات کې نامعلومو وسلوالو کسانو د شنډن ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي اردو یو قراردادي وژلی او دوه نور یې تښتولي وو.
کله چې په افغان کورنیو کې لیوي خزي سره ظلم او زور زیاتی کیږي د دود دستور لمخې خزه باید زغم ولري او د هر څه تحمل کړي. یا ډېری کورنۍ د میرمن وړوندې ستونزې د جرګو او مرکو له لارې حلوي چې ډېر ځله د ښځو په برخه کې حق حقدار ته نه رسیږي. اوس هم په ځینو سیمو کې افغانان د کورنیو ستونزو د اواري لپاره قضایي رسمي اوارۍ ښه نه ګڼي او دا یو ډول شرم بولي. خو ګڼې ښځې چې نورې ټولې لارې پر مخ وتړل شي نو د خلکو پیغورونه په ځان مني او د خپل حق غوښتنه کوي. په افغانستان کې چې زیاتره ښځې نالوستې دي نو ګڼې ښځې په دې نه پوهېږي چې د خپلو حقوقي ستونزو د اواري او یا د تاوتریخوالي په صورت کې څنګه ځان تر عدلي او قضایي ادارو ورسوي، خپله قضیه څنګه پر مخ بوزي. او په افغانستان کې عادلانه عدلي او قضایي نظام ته د میرمنو نه لاسرسی هم بله جدي ستونزه ده چې ګڼې افغان میرمنې ورسره مخ دي. د ښځو قضیو سره دوه ګونی چلند، اداري فساد، د ښځو د قضیو د تعقیب او څیړلو په خاطر له دوی څخه ناوړه غوښتنې هم لوی مشکل دی. په دغسې مواردو کې له ښځینه مدافع وکیلانو پرته ښځو ته ډېره ګرانه ده چې عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر کبیر رنجبر په وینا ډیر کم وخت کیږي چې د مدافع وکیلانو ټولنې فعالیت پیل کړی چې له 2000 څخه ډیر غړي لري. نوموړی همدارنګه د ښځینه مدافع وکیلانو په اړتیا هم خبرې کوي.
ډیر کم وخت کیږي د انجمن د مدافع وکیلانو د قانون په بنسټ خپل فعالیتونه شروع کړل چې دغه انجمن د مدافع وکیلانو جوړ شو او قانون په 15 دورې دی ملي شورا کې تصویب شو. نو له دغه نه وروسته دا فعالیت قانونمن شو د مدافع وکیلانو. سره له دې چې تعداد یې تقریبا په حدود 2300 نفر و، کوم وخت چې انجمن د مدافع وکیلانو په کار شروع وکړه اوس له 2000 نه ډېر غړي لري دا انجمن. په دې جملې کې یو تعداد ښځینه مدافع وکیلان دي. ښځینه مدافع وکیلانو ته لا هم ډېر ضرورت دی نسبت نارینه وو ته. له دې لپاره چې ډېر زیات هغه رقم قضایا لرو چې هغه طرف یوه ښځه ده چې هغه ضرورت دی ته لري چې له په عدلي او قضایي ارګانونو کې حمایه وسي او دفاع وسي.
مدافع وکیل هغه شخص دی چې د وکالت دفاع جواز ولري، د دفاع وکیلانو په فهرست کې شامل وي او د قانون د احکامو مطابق په محاکمو یا نور مراجعو کې د خپل موکل حقوقو څخه دفاع یا د دعوا اقامه وکړی شي. د مدافع وکیلانو د ټولنې غړي نجلا راحل چې په کابل ښار کې شخصي دارالوکاله هم لري وایي د مدافع وکیلانو ټولنې په 1386 کال کې په کار پیل کړی چې په ټول افغانستان کې څه ناڅه زر میرمنې د وکالت دفاع په برخه کې کار کوي.
انجمن وکالت مدافع د 1386 ایجاد شو.
د مدافع وکیلانو ټولنه په 1386 کال کې رامنځته شوه چې اوس یې څه ناڅه زر ښځینه مدافع وکیلانې غړیتوب لري. کله چې زه وکیل شوم په یوه دفتر کې د خزو لپاره کار کاوه چې له هماغه وخت نه تر اوسه پورې مې 400 تر 1500 پورې د خزو اړوند قضیه پر مخ وړې دي. اوس هم چې شخصي دارالوکاله لرم د خزو قضیو ته لومړیتوب ورکوم، ځکه چې یوه ښځه د بلې ښځې مشکل ښه درک کولی شي. هغه قضیه چې موږ ته ډېری راځي د تفریق غوښتل، وهل، ټکول، سوځول، ځان وژنې ته د مېرمنو مجبورول او نور بېلابېل تاوتریخوالی پکې شامل دي. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ځینې دفترونه او ټولنې هم شته چې د هغو مېرمنو لپاره چې حقوقي معلومات نه لري او خپلې قضیې پر مخ نشي وړلی حقوقي مرستې کوي. د دغو دفترونو له ډلې څخه یو هم میډیکا افغانستان دفتر دی چې له مېرمنو سره حقوقي مرستې کوي. وړیا مدافع وکیلانې ورته معرفي کوي او له هغو مېرمنو سره چې په خپلو کورنیو کې ستونزې لري منځګړیتوب کوي. د میډیکا افغانستان مرکز مدافع وکیله مریم زلمای وایي دوی د څو کلونو په جریان کې له مېرمنو سره د قضایو په مختلفو پړاوونو کې مرستې کړي دي.
د امریکا افغانستان دفتر لسو اړخونو له یو موکل سره مرسته کوي. زمونږ د موکلینو ډېرې قضیې په جزایي برخه کې دي چې زمونږ مدافع وکیلانې حقوقي مشورې ورکوي. کله چې مېرمنې موږ ته مراجعه کوي، لومړی په حقوقي مسایلو هیڅ نه پوهیږي، خو کله چې زمونږ دفتر ته راشي موږ په هر څه پوهو. موږ د څو کلونو په جریان کې په سلګونه قضیې حل کړي دي. د جزایي قضیو په برخه کې د امریکا دفتر وکیلانې د قضیې له پیل نه تر ثلاثه محکمې پورې قضیه تعقیبوي.
د ښځو د قضیو د څېړلو په برخه کې نظر نارینه قاضي او مدافع وکیل ته ښځینه قاضي او وکیله د ښځو د ستونزو په حلولو کې موثر رول لري. یوه ښځه د بلې ښځې مشکل په ښه توګه درک کولی شي. نو په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم مېرمنو ته جدي اړتیا محسوسېږي. مدافع وکیله زلفیه زلمی وایي د قضا او وکالت په برخه کې مېرمنې وجدانن تصمیم نیسي او خپل کار په رښتینولۍ ترسره کوي.
مدافع وکیله یو قضیه سیړي په ډیر اخلاص او صداقت پر مخ وړي. له مقابل لوري رشوت او نورې غوښتنې نه لري. د ښځو اړوند ډېرې داسې قضیه شته چې یو ځل پرېکړه شوي خو بیا هم له هماغې مېرمنې سره تاوتریخوالی کېږي او پر پرېکړو کې هم دوه ګونی او تبعیضي چلند ورسره ترسره کېږي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه لویه ستونزه ده چې مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. زیاتره ښځې نالوستې دي، نو ګڼې ښځې په دې نه پوهېږي چې د خپلو حقوقي ستونزو د اواري او یا د تاوتریخوالي په صورت کې څنګه ځان تر عدلي او قضایي ادارو ورسوي او خپله قضیه پر مخ بوزي. په داسې حالت کې د ښځینه وکیلانو مرسته کولی شي زیانمنه مېرمن خپلو حقونو ته ورسوي. د کابل یوه اوسېدونکي چې نه غواړي نومې واخلو وایي د خسرګنۍ لخوا پرې د قتل تور پورې شوی وو او څو میاشتې بندي هم وه. د مدافع وکیلانو په مرسته یې له محکمې برات واخیست او ماشومان چې خسرګنۍ دي ته نه ورکول د خپلې مدافع وکیلې په مرسته ترلاسه کړي دي.
زما د مشکل وو چې دوه قتل جریان وو، بیا هلته د ولایت کې بندي وم نظارت خانه کې، بیا وکیلان راغی، زه وکیل مې درې میاشتې تېرې شو، بیا زما اوله محکمه وشوه. څلورم ځلې وو چې محکمه کې مې برات واخیستل. وکیل ډېره کومکونه راسره وکړو، دوه ماشومان لرم، یا ویزوی دی هغه دوی خو قایت کړی و. بیا زه دلته راغلم، وکیل ته مې جریان تېر کړو، شماره یې راکړه، بیا شماره مې دې ته ورکړه. هغې ته زنګ وخل وایي دغه ته سبا ته یې لېږم، بل سبا ته یې لېږم. بېرته زه دلته راغلم، وایم دوی خو دا کار نه کوي، نور څه څه وکړم. بیا جېږ د زنګ وخل وایي سبا یې راشي خپل ماشومان ویسي. بیا رامستل بېرته، ډېره خوشحاله یم زه.
د کابل ښار په ځینو سیمو کې ښځینه مدافع وکیلانې شخصي دارالوکالې لري. له ګوډ ګوډ نه ورته خلک د قضیو د پرمخ وړلو لپاره راځي، خو د وکالت دنده دومره هم اسانه نه ده. دوی له ګډو ستونزو سره هم مخ دي. د زیانمنو او متهمو کسانو وکالت او د هغوی له مقابل لوري سره مخامخ کېدل، د مرګ تر حده د وکیلانو ګواښل، هغه څه دي چې ښځینه مدافع وکیلانې ورسره مخ دي. د دې ګواښونو تر څنګ ډیری ښځینه وکیلانې د عدلي او قضایي ارګانونو له ناوړه چلند څخه هم شکایت کوي. وایي کله چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي سم چلند نه ورسره کیږي او آن کله کله د کار په جریان کې توهین شوي هم دي. مېرمن نجلا او مېرمن زلفیا د خپل کار د ستونزو په اړه زیاتوي. وکالت ډېر سخت مسلک دی. په تیره بیا د مېرمنو لپاره په دې برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي. زموږ په ټولنه کې یوه ښځه په ډېرې سختۍ د کار لپاره له کوره بهر راوځي، خو دا چې یوه ښځه بیا مدافع وکیله وي، شخصي دارالوکاله ولري لري دانو ډیر ستونزمن کار دی. هغه مسؤلیت چې قانون موږ ته راکړی موږ هغه نه لرو او امنیت مو تامین نه دی. کله چې زه قضیه پر مخ وړم د معاکل مقابل لوری ګواښونه راته کوي وایي وژنم دی دا قضیه پرېږده او ډیرې نورې داسې خبرې. دا کار ډیر لوی زړه غواړي. د امنیتي ستونزو تر څنګ موږ مسلکي ستونزې هم لرو. په عدلي او قضایي ارګانونو کې موږ سره سم چلند نه کیږي. ډیری وخت په دهلیزونو کې منتظر پاتې کیږو او قضایي جلسې چې دایری کې موږ څوک نه خبروي.
قسمی که آجنده باید ترتیب شود از طرف محکمه و اینا مطلع شوند نیست بود قسم.
زد کار په جریان کې له جنسیتي تبعیض سره مخ شویم. اړوندې ادارې چې د قضیو په اړه کوم تصمیم نیسي موږ ترې نه خبروي. هر ورځ زموږ پر وړاندې ستونزې شته خو زه خپلې مبارزې ته ادامه ورکوم.
د وکیلانو په خبرو کې مو واوریدل چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې له مدافع وکیلانو سره ناسم چلند کیږي. هم غوښتل دا موضوع د افغانستان له سترې محکمې سره هم مطرح کړو خو له پرله پسې اړیکو سره سره هغوی خبرو ته حاضر نه شول. درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم. خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com